سوریه د دولتي ځواکونو لخوا د دې هواد په ختیځه سیمه غوټه کې په ورستیو حمله کې د وسلې په توګه د کلورین غاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کابل ډیره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2014 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د لمنځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حمله لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قول لیکي چې وای ټرمپ پر اسد د برید او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشاشي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه، د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریه د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریه حکومت به د 2 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي. خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په اند په وروستیو حملو کې له کارول شویو وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کارخستو ادعاوې رد کړې دي، او روسیا هم ادعا کوي چې دا تورونه بې بنسټه دي او هدف یې د سوریې د حکومت پر ضد د خلکو پارول دي. روسیا او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوي ګډ تحقیقاتي ماموریت د څېړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین غاز څخه کار اخیستای رد کړی دی.
ازادي رادیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 څلور درې شپږ یو، او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
ازادي رادیو ته غواګست مخکله دي چې د موسیقي پروګرام پیل شي. باید یادونه وکم چې نن له 2 تر 3 بجو د افغانستان په وخت د ولایت په ولایت پروګرام په ژوندۍ بڼه تاسو ته خبريږي. په دغه پروګرام کې دا ځل د میدان وردګ په اړه باندې خبري کیږي، او د میدان وردګ مل مقامات په دې پروګرام کې راولل شوي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اورئ. حکمت الله نورزی د خپل نوې چاپ شوی کتابونو په اړه کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
سا
سرین دغه غونکې استاد عبدالرشید سروري چې د ماشینی په نوم مشهور په کابل کې وفات شو. نو موړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمېر هنرمندانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو او دارواخه د استاد سروري خپلوانو ګډون کړی وو. استاد عبدالرشید سروري د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور چې اتیا کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ په دیناو کلی کې زیږیدلی وو. استاد سروري ماشینای د هیواد مشهور سرنده غون کوي وو چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کاله یې په خپل هنرمند غوتو سرنده وغوله چې د دلوي میشتې په نه هم نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه وکړه. روح دې خاط وي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ورستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو غواخونو د رسنیو او خبریالانو کارونه لخن سره مخ کړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفین رسنیو او خبریالانو هغه وخت غواخي چې په خپل راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي. نو موړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غاغه او نرمې نوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګری کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب، ډیره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست، له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والله د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم نغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپ په توان زن لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغه به نشر کی. نو فعالیتونه مې غدي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شان چې لري ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه، که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون کې؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هغه څه چې ته وایې چې لا درکه یم. تقریبا دا 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنی رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید 40 نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې، یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کې وو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو. په مجموع کې د موسیقي په حصه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
درته صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه و سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی، څه کېږي. ی موسیقی سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده، هماغه سې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره، اوس موږ د هیڅ لپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به راډیو افغانستان کې، هغه شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچې به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ کې څه نه وي، کیفیت نه لري غږ، جوهر نه لري غږ. هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ته خوند واخلي.
گردش صاحب، دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې. هر څوک همدا خبره کوي، د سرو د لای، او یو بل خبر هم کې وایي سوریلا ده. د دوو درې اصطلاحو په حیصه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ، دوستان به پوه شي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د ستار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی. دا سر شو، پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکه، او یا دوه درې او دا نور بچکی ور سره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د هنرمند غږ، سندرغاړی غږ، او د الو غږ سره ولګېده، دا سور.
او چې څونه سره ښه لګېږي، همدونه ورته وایي چې دا سوریلا دی، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریلا دغه ته وایي، څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چې وایو سوریلا، وایي دا سړی سوریلا دی. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده. فکر دې شو؟ چې بس شروع کې بس پسور د خاندان کې مثال زین غونه دي چې هغه بیا دغه تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غونه وباسي ها دغه ورسته بیا دغه ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي د سور په چوکاټ کې ولېږي بیا سور کیږي
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال د دې تبلې ضرب یا هغه د دې تال وای لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غک سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وای چې دغه سره حرکت کړي دوی چې دا په لای برابر ده
په دې عسکری کې وای استلاوه د پخې چې به وهله بیا به ویل وای دا مې ډوله بګي
او هغه دا مې ډول چې ته هغه لای ده فکر دې شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخ کې ویل چې دغه زمې مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډيري خلک هم دا وایي چې والا پلانې خسر لري خلای لري کنه او زه به دې طرفدار یم چې سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وری په مصايبو کې کړو بیا هم کوم یو وخت چې لارم امتحان می ورکاو د اواز نو استادان ناسول استاد هاشم د خدای او بخي ډیر لوی استاد وو
تبلې
د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو لک راغی خاندان شروع کړي چې د سیمه معلومی دي چې چا سره شاګردی کړي ده او خ تیار وو نو کله چې د یارمونه واخیسته او سندره ویل او څنګه سرګمونه پکې دغه کټو پورته کنه چې خلاصون او استاد هاشم ورته ویلي ویلي بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی الک سی دغه چې استاد ویلي ما دونه وې زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردی کړی دا تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د می ساده ایتو هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وی مره مشنوسی ویلی استاد تا بیژنم ته استاد هاشم کنه ویلی د سلو یو نیم سل پارچونه اضافه زما په رادیو تلویزیون کې سبتی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشري بچیم وای ساده مو به کیفیت اس
نو جالب ټک ته ما بشاره وکړه البته د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دي ګردش سه استاد او غاک ذکر کړه کلا اورمه د ایوب استاد غاک ور لوار از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ ده خدای دې روح کی راته کده سې د دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاتا خو د دې یو چا فرمایي شو ک چې زه ځان سره شرمېږم واقع درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتې لکه چې کړې ده زه فکر خبره ته پښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو دی وطن کې اصلا به بس خاصی ده د هرڅ نو زه نه پېم چې د بده ایوب استاد دغه وکولې شم کنه خو یو طرز ده خو ډیر جګه مرزي پور کې جګ راځي پور بیا وایي چې دا پور چی شه ده اته انتره یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وایي کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو وای هر څه تمرین نه لرم ډیر وخت کې چې سندره مند د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو به وای سیدا راش جانا نه شمر بانا راش جانا شمر بانا لیون کے گم ستال ہجرانا لیون کے گم ستال ہجرانا راش جانا دست دستور گو بلا پماشا وگو رہا میں خواتا میرا شا وگو رہا میں خواتا میرا شا زړ ارمان شمه ربانا د زړ ارمان شمه ربانا لیونای کېم ستال هجران لیونای کېم ستال هجران راشا جانا او خدای دی وګی چې
ډیر زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه و ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
harman shamer bana jeevane ki gam alijirana alivane ki gam alijirana rash jana na shamer bana लीवने की गम आली जिरानालीवने की गम
गर्दिश से अक्सर अस्ताव संदर इच मा अवरेदल दी युवा बार खाए फुलकलोर दा युवा बार खाए फरजन दा आफस साहिब दा मशरान शायरी दा पुरुस्तो कलुनो की मा दा हमजा साहिब दा ननग्याल साहिब दा दुई शायरी اکثر ویلی و بیا خو کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که هماغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصاً دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې دغه وي شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار بې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلی یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچل ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامې ده د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربان سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور سې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې او باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګوره چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت سې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندې ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې دیوازي مونږ دولت باندې اکتفا ونه کو، د غزمونګ فرهنګیان، د غزمونګ تجاران، د غزمونګ هغه کسان چې وي د دې توانمندی او قدرت لري، خیر دی دوی دی اوس ګامونه پورته کی دا ځینی سندرغاړي دی مثلا مماسلین دی مثلا نور هم دغه دغه خلک سره راټول کی پدی باندې کار وکي او څه مصرف خواړي خو تابان. نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډیره پیسې ټولول هم علاقه خوان کوي چیرته وړي ځان سره
ګردش صاحب پدی لاته وی درا ویخسي او هغه چې پدی پوری لاس نیولای دا هغه یو څه پدی بلاس را تیر کی او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي، او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړي ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگمم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، رم لگمم رم لگم طبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، وقت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا پومینم، رم لغم ام رم لغم را شب وفا.
اخلاق و ارزښتونه نسبی دي، ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی اخلاق قواعد او لمه خصم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاق قواعد اغیزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړیدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لارې تر وی لوی ډبرې لاندې د پړې غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودای شو چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کار وش چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډیر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړی دلې غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د خو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منی چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بالاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیریدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هر خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دایی دوه نه، دایی درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوو ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوو یا دریو زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لڅ انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي. حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو، نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه، ویې ویل، کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار. نورې خبره ورغوڅه کړه، نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل، ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې؟ آس تازی او مار نارې کړې، نه بابا، داسې نه و. ګیدړ وویل، زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست، ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودروئ چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل، زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و، ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړی کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه، هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسیه. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم، چې یو یې د هیلو جنازې دي، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره، او څنګه ملدیش سره علاقه پیدا شو
د سپین شعر او ادبی ټوټه ترمنز توپیر څه دی سپین شعر او ادبی ټوټه ډیر ورتهوالی لري خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبی ټوټه کې ادبی ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات شي ځینې ربطونه سره ولري خو ادبی ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره به کچو او ډیر مینه می درس اور سره درلود نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي چې اوس می هم په دې ورستوي کې می دغه د هلو جنازې کتاب چاپ ساو لند لند هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدل او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لند لند جملو کې راوړل
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لند ادبی ټوټه به تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان دی د اوشکو غبار ما درته اوشکې پننوات کړې خوستا د مینې هغه جذبې چې زه د ستورو ملګری کړې او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولې وم یو ځل بیا د زمکی جهنم ته ورګزار کړم ما ته لا یاد دی هر کړې مینې دی چې ستا سره مې ورستی مخه شکوله خوسترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلایې د نور تر لوېدو سمه نه کړه زه دې د ژوند له کتابه وایستلم خو د خاطرو په کتاب کې به دې ماته د شهزاده ځای راکړې او بس
نورځای صاحب یو بل شیم راته وایست دا څوک لیکي اوس ادبی ټوټې دی او خو مو د چا لوستی دی
ما په خو ډیر لنډ کیسه لوستلې او ادبی ټوټې مې نه دی لوستلې لنډ کیسه مې ډیر لوستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډیر لنډ لنډ کیسه و ناولونه و د هغه کتابونه مې ډیر لوستله او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېری
اوس په دې ورستوي کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلې دي ډېر ځوانان د غلي کې چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبی ټوټو کتابونه چاپ سوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسی خو ځوانان ډېر دي چې ادبی ټوټو ته مخه کړی ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم د غلندو کیسو ته مخه کړی ده یو لاند دی یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځي سه په دې ورستو کې علاوه لدې نه چې ادبی ټوټې لیکل کیږي لندکی کیسه هم لیکل کیږي د دې فرق په لندکی کیسه سره بیا څنګه کو
لندکی کیسه تر دې هم لندې وي او توپیر دا دی چې هغه د سي هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لند دغه کې رسي نو دا به یو څه تر لند کې کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبی ټوټې او د لندکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبی ټوټه ول وستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ته وګوي باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي د ادبی ټوټې اومده خصوصیت څه دي
ستاس خبره تر ډیره حدا پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دی په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیره لري، او سازان مو دي هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دوني رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس درنوي پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچې د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي، نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښې سوی دی او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډېر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیو و، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډېر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی ونیز یا ورځپاڼې راواخیستلې شروع یې کړلې، خو بیرته داسې د لنډې مودې په تېرېدو سره بیرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼې یا ونیز جوړو، د دې پر ځای چې 10 جوړو، 15 جوړو، 2 جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری 2 دانې وي، او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې ستا، مثلا اونیز ستا، ورځپاڼې ستا، جریدې ستا، او داسې نور
چاپ. څومره به فعاله یې اوسم؟
یو ورځپاڼه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپاڼه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. همدا عوامل د تاسو په خیال څه و چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دوه نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي، چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونی پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونز ور سره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډیر ستونز دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونې کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیونونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.